امریکا غږ رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نهه نیمې بجې کېږي. اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د امریکا د فرګوسن په ښار کې لا بیړنۍ حالت دوام لري. د نایجیریا په یوه مارکیټ کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسه وژل شوي دي او چین د خپلې سکې ارزښت راټیټ کړی دی.
نن چهارشنبه ده، د 1400 نوي کال د اسد د میاشتې 21مه ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې 12مه کېږي. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د روسیې او یوکراین د اړیکو په اړه رپورټ لرو. پاکستان افغان محصلینو ته د تعلیمي بورسونو پروسه ځنډولې ده، په دې باره کې یو مرکه لرو. او یمن د روغتیایي ستونزو سره مخامخ دی، په دې باره کې هم رپورټ اوریدلی سي. د ایران اټومي موافقه او په سیمه کې عکس العملونه، په دې باره کې رپورټ اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونه ته چې طاهر اڅکزی صاحب یې تاسو ته واوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزي ایالت میسوري د فرګوسن په ښار کې پرون د سه شنبې په ورځ وروسته له هغه بیړنۍ حالت اعلان سو چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو بې وسلې تور پوستي سړي د وژل کېدو د لومړۍ کالیزې د رارسېدو دوهمه ورځ وه. پولیس وویل چې دوی د سنت لویس په اطرافو کې تقریبا 40 کسه وروسته له هغه نیولی دي چې په پولیسو باندې د ډبرو او بوتلونو واری وکړل. پولیسو په ټویټر کې په خپل پیغام کې ویل دي چې موږ د بیان د ازادۍ ملاتړ ته دوام ورکوو، مګر ورانکار او زیان رسوونکي خلک چې اوامر نه مني ځانونه د بندي کېدو خطر ته ورکوي. د فرګوسن په لارو کوڅو کې لیدل کېږي چې زیاتره تور پوستان د پولیسو سره په اخوډب اخته دي، خو د دې اخوډب او تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر وروسته له هغه راپیدا سوی دی چې یوه نوې ډله چې سپین پوستي ملیشي دي او ځانونه قسم ساتونکي بولي د مرمیو ضد واسکټونه یا اغوستي او توپک او توپنچې ورسره دي رامنځته سوه. دا ډله وایي چې هغوی د دې د پاره فرګوسن ته راغلي دي چې د خلکو شتمني او تجارتي مؤسسې د بلواکوونکو او داړهمارانو څخه وساتي، مګر د سنت لویس د پولیسو قومندان جان بیلمار وویل چې د هغوی راتګ غیر ضروري او پارونکی دی. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بورنو د ایالت په یو ګڼ مارکیټ کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسه وژل شوي دي. دا چاودنه په محلي وخت پرون د سه شنبې د ورځې په وختي ماپښین د صابونګاري په مارکیټ کې شوې ده. د دې حملې په اړه که څه هم چې چا څه نه دي ویلي چې چا کړی ده، مګر پولیسو ویل دي چې ډېر شک د بوکو حرام په اسلامي تروریستي ډلې باندې راځي. دغه ډلې د تیر یک شنبې په ورځ هم صابونګاري ته نږدې په یوه پټه حمله کې 4 کسه وژلي او 15 کسه یې تښتولي وو. د چین مرکزی بانک پرون د سه شنبې په ورځ د خپل سکې ارزښت 2% راټیټ کړ چې په دې سره به د هغه هیواد د صادراتي مالونو قیمت کم سي، خو په رقابت کې به ګټه وکړي او له بلې خوا به د چین د مستهلکینو دپاره د وارداتي اموالو قیمتونه زیات سي. د امریکا د پی این سي د بانک کارپو ګس فاشر وایي چې د سکې د تبادلې د ارزښت بدلون به په چین کې اقتصادي وده زیاته کړي. د دې اعلان څخه وروسته د امریکا په متحده ایالاتو او برتانیا کې د مهمو اسنادو د تبادلې مارکیټونه 1% یا یو څه زیات راټیټ شول او د اروپایي اتحاد په مارکیټونو کې تر دې لا زیات ټیټوالی راغلی دی. د یوکران په ختیځ کې د هغه ملک د قواوو او د یاغیانو ترمنځ جنګونو هغه کمزوري اوربند ته خطر پیش کړی دی چې دواړو خواوو شپږ میاشتې موافقه پر کړې وه. اوس به په دې اړه یو رپورټ واورو.
د دوشنبې په ورځ د اوکراین د نظامي قواوو نطاق ډګروال اندري لیسنکو وویل چې یاغیانو د دوی د قواو په مورچو باندې داسې حمله کړې دي چې د فبروري د میاشتې راهیسې دغه شان حملې په دوی نه وې شوې. هغه وایي
приблизно 400 боевиков за поддержки 10 танков 10 боевых
машин. هغه وایي تقریبا 400 یاغیانو چې د لسو ټانکونو او د لسو توپ لرونکو ارادو ملاتړ ورسره وو په دوی حمله کړې دي. مګر د یاغیانو یو نتاق د حملو د غره پټونه رد کړی دي او ویلی دي چې برعکس د اوکراین قواو د کنټرول د کرخې پوګدو کې په دوی باندې ډزې کړی دي.
یونان او نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو د اصولو په اساس موافقه کړې چې یونان ته به د 2 کالو دپاره نور پورونه هم ورکړسي. د اروپایي کمیسیون نتاق انیکا بریډهارد د 4.5 میلیارد ډالرو پور په اړه په موافقه کې د پرمختګ تایید وکړ. هغه داسې وویل
What we have at the moment is a technical level agreement reached by the staff of the institute.
هغه څه چې موږ همدا شیبه په اختیار کې لرو هغه داسې موافقه ده چې په تخنیکی سطح د موسو او د یونان د حکومت د چارواکو ترمنځ د 2 اونۍ مذاکرات څخه وروسته ترلاسه شوې ده.
مګر هغه وویل چې وروستۍ موافقه باید د اروپای اتحاد د لوړ پوړو چارواکو لخوا تایید شي. د امریکا د متحده ایالاتو په میسي سي پي کې ځوان میړه او ماینه په دې تور نیول شوي دي چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت له ډلې یا داعش سره ملګري سي. 22 کلن محمد داخلاله او د هغه 40 کلنه میرمن یې لین نینګ د شنبې په ورځ د اف بی آی لخوا وروسته له هغه ونیول شول چې د میسي سي پي د کولمبوس د ګولډن ټرایانګل هوایي میدان ته ځانونه ورسول او کوشش یې کاوه چې د امستردام څخه استانبول ته ولاړ شي. او د ترکیه اردو ویل دي چې جنگي الوتکو یې پرون د سه‌شنبې په ورځ د ترکیه په جنوب ختیځ کې د کوردی یاغیانو په 12 ځایونو باندې حمله کړې دي. په یو بیان کې ویل شوی دي چې د حملې د حکاري په ولایت کې چې د ایران او عراق سره ګډې پولې لري د کوردستان د کارګر ګوند په ځایونو باندې شوی دي. د حملې وروسته له هغه شروع شوی دي چې د دوشنبې په ورځ د سرناک په ویل ولایت او استانبول کې مرګانی حمله وسوه. ترکیه د جولای د میاشتې وروستۍ ورځو راپدې خو چې د تروریزم په ضد د نوو حملو اعلان وکړ. د ترکیه په جنوب ختیځ او د عراق په شمال کې د کوردستان د ګوند د یاغیانو پر ځایونو باندې حمله پیل کړې دي. ترکی قواوی د غرات په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په جګړه مارانو باندې هم حمله کوي. دا د دې سات خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سواوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 9 بجې او 8:30 دی. درنو اوریدونکو پام وکړئ زموږ د خبرونه دی راپورته. په دې هفته کې د یوکراین د قواو او د هغو یاغیانو ترمنځ چې روسیه یې ملاتړ کوي سختو جنګونو هلته د سولې کمزوري موافقه د خطر سره مخامخ کړې ده. د مسکو څخه د امریکا ژغ خبریال په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تسته اورول کېږي.
د اوکراین مامورینو ویلي دي چې د اوربند د موافقې نه وروسته په دې تیرو شپږو میاشتو کې د دغه دواړو خواوو ترمنځ دومره سخت جنګونه نه شوي. دا غوما مامورینو دا هم ویلي دي چې د دغه جنگونو د هم سرګندګي چې گویا دغه یاغیانو چې د روسي ملاتړ ورسره ده د ملک په ختیځ کې نو حملو ته ځانونه چمتو کړی دي. د دفاعي چارو یو ماهر پاول فلینګن هار وایي چې د دې امکانات هم شته ده چې دغه اوربن مات شي او بیا وروسته د دې احتمال شته ده چې وزر ډیره خطرناک شي. هغه وایي
since there's not really that much time left of good summer weather if someone wants to do something
او حقیقت کې چون د وړي د موسم ختمېدو ته ډیر وخت پاتې نه دی نو کوس یو څوک وړي چې یو څوک لري نو دای وخت دی. د دوشنبه پر ورځ د اوکراین د نظامی قواو نتاق ډګروال اندري لیسن کوول چې یاغیانو د دوی د قواو په مورچو باندې داسې حمله کړې دي چې د فبروري د میاشتې راهیسې دغه شان حملې په دوی نه وې شوې. هغه وایي
приблизно 400 боевиков за поддержки 10 танков 10 боевых машин.
هغه وایي تقریبا 400 یاغیانو چې د لسو ټانکونو او د لسو توپ لرونکو ارادو ملاتړ ورسره وو په دوی حمله کړې دي. مګر د یاغیانو یو نتاق د حملو د غره پټونه رد کړی دي او ویلی دي چې برعکس د اوکراین قواوو د کنټرول د کرخې پوګدو کې په دوی باندې ډزې کړې دي. د اوکرين د نظامی قواو نتا خغله لیسنکو وای چې د اوکرين قواو د دغو یاغیانو چې روسیا ملاتړ کوي د حمله په جواب کې متقابل حمله کړې ده او بیرته په ویلوې ساحه خپل کنټرول ټینګ کړی دی. د اوکرين جمهور رئیس پترو پروشنکو د فرانسې، آلمان او د روسیې د باندنیو چارو د وزیرانو د عاجل غونډې غوښتنه کړې ده. کیف وایي چې مسکو باید د خلکو د مرګ ژوبلې او د اروپا د ثبات او امنیت ته د خطرونو د مخنیوي لپاره په عاجلو اقداماتو لاس پورې کړي، سره له دې چې ډیر زیات شواهد موجود دي مګر بیا هم روسیا هر وخت د یاغیانو سره د نظامي ملاتړ خبره ردی. د روسیې د باندنیو چارو وزارت اوکراین ته خبرداری ورکړی چې د ثقیلو وسلو د ځای په ځای کولو نه ځان وژغوري. د اروپا د امنیت او د همکارۍ ټولنې په متواتر ډول د حق موافقینې د دوړ خواو د سرغړونو راپورونه خبره کړې دي چې د ثقیلو وسلو د انتقال په باب یې کړې ده.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدي، ټاکل شوی و چې قریب 6000 افغان محصلین په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د تعلیمي بورسونو د پاره ازموینې ته حاضر سي، خو د سفارت د امنیتي دلایلو په اساس دا پروسه تر نامعلوم مودې پورې ځنډیدلې ده. زموږ همکار په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت د یو لوړ رتبه مامور اختر منیر سره مرکه کړې ده چې تاسو ته اورول کیږي.
محترم اختر منیر صاحب، چې څنګه چې ستاسو د سفارت لخوا نه ویل شوی دی چې د ځینو امنیتي وجوهاتو له کبله هغه د کال 15 شپاړسم دپاره چې کوم سکالرشپ یا د بورسونو سلسله وه هغه ځنډول شوې ده، دغه امنیتي کنسرن ستاسو څنګه تشریح کولی شئ؟
سیکیورٹی
چیرته په کابل کې سفارت کې امنیت
او کابل سفارت لکه څنګه وران لکه دغه ځات د ټول د شش باغه په کې سپیلې نظر راځي چې موږ د هغه سفارت دې دې مو جناب ته د چې فل حال موږ غلګ دی لیکو
نو کته سر د اندېښنه د کډمو زیات کسان راشي نو بل کوم نه خوشګوار پیښ کېد شي
نه نه دا چې موږ شو ویل چې نه خوشګوار خو لا جنرال لکه سکیورټی سچویشن نن سبا ان د خنه دې اندې وې موږ او چې فل حال دا موږ دی لیکو
څومره شاګردانو امکان وو چې راتلب به د امتحان لپاره؟
دا تقریبا 50 اول شپږ زره پورې سټوډنټانو چې دا کړی پلی کړی
او دوی په یو وخت امتحان د تاسو سره غوښتل څنګه؟ نو اوس تاسو چې دغه ویل دي چې انډیفینټ مطلب دا ده چې بیا به معلومیږي کله به معلومیږي چې دوی به بیا تاسو راغواړي
هغه چې بیا سره موږ چې کله موږ د ټیسټ کله اخلو موږ بیا یو ځل دی په ټایل باندې ولو ته موږ ټول څنګه تر ویل مانډه موږ بیا خبر دا چې ټیسټ
تاسو چې د اوسنۍ د لیټس ډیولپمنټ خبره یاد کړی ده دا کوم خطا اشاره ده؟
نه ګور موږ خو اشاره یو طرف نه ده چې کوم نړۍ کې خبر را چې د سټوډنټانو دی همدا په اړه چې اونن سب الکس سټیټیوشن خبرونه خبرونه خبرونه
خخ لکه د پاکستان لخوا افغانستان کم سوانانو ته سټوډنټانو شاګردانو ته چې پاکستان کې د سکالرشپ کې امکانات او هغه سفارت د زینو امنیتی دلایلو له کبله باندې ځنډول دي فقط هم دومره خبره ده. ډېر مننه کوم اختر منیر صاحب تاسو وخت نصیب
فروتی لونگینا جوڑ کرے مائی بوئی دی نورو لور سینا دانے دانے یا دانے دانے پسینا فروتی لونگینا جوڑ کرے مائی بوئی دی نورو لور سینا دانے. دا وقت پا واشنگٹن کی دا شپے 9 بجی دی او شپوش تلویش دقی دی در نوری دنکو تاسی پا مکری رپورتا. دا روختیا نریوالا ٹولنوائی یمن دا روختیایی ستونسو سر مخامخ دی. په دې باره کې خبریالې لیزا شلاین له جنیو څخه راپور رالېږلې دی.
د روغتیا نړیواله ټولنه وایي د امن روغتیایي سیستم د ګډوډۍ په لور باندې روان دی چې نتیجه یې جنګ او د بودیجې کموالی دی. دغه ټولنه وایي 1.2 میلیونه کسانو په شمول 15 میلیونه کسان خپل کورو کلیو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. روغتیایي خدمتونو او د ژغورنې مرستې ته ضرورت لري. د روغتیا د نړیوالې ټولنې نطاق طارق جاساروچ نه وایي په هیواد کې تقریبا 30% یا د روغتیا 300 مرکزونه له کاره ولیدلي دي او یا په نسبي ډول کار ورکوي چې علت یې دوامداره تاوتریخوالی دی. د څرګنده کړله چې هره هفته نوي مرکزونه تړل کیږي. جاساروچ وایي
most recently there was a renal dialysis center in Harad governorate. Harad governorate is a in a central part of the affected by the violence was forced to close down the gurdu the dialysis and markaz talal shwewu.
د هراز حکومتي واحد په مرکز کې نه واقع ده چې دوامداره تاوتریخوالی ورباندې تاثیر کړی دی. د بیا امنیتۍ په وجه دغه مرکز وتړل شو چې ناروغان او کارکوونکي نه وژغورل شي. دغه مرکز کې هر میاشه د ګردې د 500 ناروغانو علاج کېده. د بیا امنیتۍ په وجه دغه مرکز وتړل شو چې ناروغان او کارکوونکي نه وژغورل شي. په دغه مرکز کې هر میاشه د ګردې 500 ناروغانو علاج کېده او د دغه مرکز د تړل کېدو نه وروسته د ناروغانو ګڼه ګوڼه دې ته په ورته مرکزونو باندې زیاته شوله. دغه ټولنه په خپل وروستي راپورټ کې نه وایي د مارچ د 19 او د اګست د 15 نیټو تر منځ چې سعودي عربستان ان په یمن کې بمباري ان پیل کړله 4,345 تنه وژل شلو او څه باندې 2,000 تنه ټپیان شوي دي. جاساروچ وایي د روغتیا ستونزه هغه وخت لا ورپسې خرابه شوله چې د روغتیا مسلکي کارکوونکي د تاوتریخوالي په وجه هیواد نه ووتل. دی وایي
This leads obviously to shortages of qualified health workers, creating gaps in the provision of primary health care, trauma and surgical care, as well as obstetric care, shortages of fuel and fuel,
د برېښنا او د تیلو د کمښت په سبب د هیواد په ټولو روغتونونو کې د عاجلو خدمتونو او عملیاتو خونې وتړل شولې. د روغتیا نړیوال ټولنې د روان کال تر اخره پورې د 150 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده چې د نن په هیواد کې د بې ځای شوو کسانو د روغتیا غم پرې او وخوړل شي. دغه ټولنې ته تر اوسه پورې 1.5 میلیون ډالر رسیدلی دي او 15% مرسته ورته لا نه ده رسیدلې. د روغتیا نړیوال ټولنې خبرداری ورکړې ده چې که مالی مرسته ورته ونه رسیږي نو د روغتیایي خدمتونو مرکزونه به وتړل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 10.15.
اوس تاسو په مکړې دی رپورت ته. د ایران اټومي موافقه د منځنۍ ختیځ د سیمې په سیاست او د دغه سیمې د هیوادونو په پالیسیو څه تاثیر لري؟ دا د هغه بحث موضوع و چې په واشنگټن کې د منځنۍ ختیځ د انستیتوت لخوا د سه شنبې په ورځ راغوښتل سوې وه. په دې اړه رپورټ روشان نورزی برابر کړی دی چې په ګډه به یې واورو.
د ایران دننه زیاتره خلک د اټومي موافقې نه خوشحاله دي. ترکیه هم د موافقې نه خوشحاله ده. سعودي عربستان او د خلیج نور عربي هیوادونه بیا نه غواړي چې د امریکا د دریځ سره مخالفت وکړي، خو موافقه به په عراق او سوریه کې په جګړو باندې تاثیر ونه لري. دا څرګندونې په واشنگټن کې د منځنۍ ختیځ د انستیتوت کارپوهانو وکړې. د ایران سره اټومي موافقه نه وروسته د سیمې د هیوادونو په دریځونو او پالیسیو کې څه تغییر راغلی دی؟ دغه هغه موضوع وه چې د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې د منځنۍ ختیځ په انستیتوت کې ورباندې خبرې وسوې. په بس کې الکس وتینکا چې د منځنۍ ختیځ د انستیتوت کارپوه دی او د ایران په اړه څېړنې کړې دي، وویل چې په ایران کې دننه تقریبا ټول اټومي موافقې ته خوشحاله دي.
Reformist moderates intellectuals
mostly اسلام غوښتن کې منځلاري روشن فکران د ایران زیاتره رسنۍ او عام نظر د دغه موافقې طرفدار دي. شغلی وتینکا د ایران د اټومي موافقې په اړه په ایران کې دننه د دریو نفوذ لرونکو قوتونو د دریځونو په برخه کې څرګندونې وکړې. د منځنۍ ختیځ د کارپو ویل چې د ایران دننه به د اصلاح غوښتونکو په تیره بیا د ایران د ولسمشر حسن روحاني او دغه د ټیم موقف قوي سي. هغه ویل چې د ایران حکومت د موافقې په اقتصادي اړخ باندې ډېر تاکید کوي او وایي چې موافقه به ایران ته اقتصادي ګټه ورسوي. شغلی وتینکا د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنایی د دریس په اړه ویل چې هغه ته نږدې کسانو په رسنیو کې د موافقې د کېدو طرفداري کړې ده. په ایران کې د دریم قوت په اړه چې د الکس وتینکا له قوله د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډله ده، هغه ویل چې پالنې توګه یې د موافقې سره مخالفت نه دی کړی، بلکې ویلي دي موږ تکتیکي په شاتګ کړی دي، البته د مذاکراتو د یوې برخې په توګه، خو ستراتیژي مو تغییر نه ده خوړلی او موږ خپله لاره تعقیبوو. شغلی وتینکا ویل چې په دې ډول سپای پاسداران غواړي چې د ایران په سیاست کې ځانونه مطرح وساتي. د منځنۍ ختیځ انستیتوت بل څېړونکي ټام لیپمن ویل چې د موافقې نه مخکې لا د خلیج د سیمې د شورا هیوادونه او په سر کې سعودي عربستان په دوی پوهېدل چې موافقه نهایي سوې ده او دغه علت دی چې مخالفت یې ورسره ونه کړ. لیپمن ویل چې د تیلو د قیمتونو د راټیټېدو سره سعودي عربستان تر بل هر وخت د امریکا او غربي هیوادونو همکارۍ ته ضرورت لري او سعودي او د خلیج نور عربي هیوادونو په دې پوه سوي دي چې امریکا دوی ته دومره ضرورت نه لري لکه دوی چې امریکا ته لري. هغه وویل نو دغه لپاره باید چې موږ نور مسایلو ته وګورو. موږ ډېر مشکلات لرو، نو راځئ چې د امریکایانو سره او د یو بل سره کار وکړو. لیپمن ویل چې د آل سعود د کورنۍ اصلي هدف دا دی چې د سعودي دولت وساتل سي او د دغه لپاره به دوی د نړیوالو سره په ټکر کې واقع نه سي. هغه ویل چې سعودي نه غواړي چې اټومي سیالي وکړي او د ځان نه د سیمې شمالي کوریا جوړه کړي. شغلی لیپمن ویل چې علت یې دا دی چې سعودي پوهیږي چې اقتصاد یې د نړۍ د اقتصاد سره تړلی دی. کینل ټول چې د منځنۍ ختیځ په انستیتوت کې د ترکیې د مطالعاتو د مرکز مشر ده، ویل چې ترکیه د پیل نه د ایران په خلاف د بندیزونو خلاف وه او د دغه لپاره په 2010 کال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د بندیزونو خلاف رای ورکړه. هغه ویل چې ترکیه په دوو دلایلو د ایران د اټومي موافقې په خاطر خوشحاله ده. لومړی، ایران د ترکیې لپاره یو لوی مارکیټ دی او د انرژي په برخه کې هم ورسره راکړه ورکړه لري. دوهم، ترکیه نه غواړي چې ایران د اټومي قدرت وي، دا ځکه چې دغه کار سره به د سیمې د قدرت توازن تغییر وخوري. ترکیه په دودیزه توګه په اټومي وسلو سنبال ایران باندې اعتراض لري او دا دلیل راوړي چې که داسې وسي نو په سیمه کې به د قدرت توازن تغییر وخوري. گینل ټول ویله چې کلیبی خو ترکیه خوشاله ده خو له بل خوا د غیوات ځینې ستراتیژیکي اندېښنې هم لري. هغې ویل چې درې اندېښنې موجود دي. لومړی د ایران نفوذ به په سوریه او عراق کې ډېر سي. دوهم د ایران او امریکا ترمنځ د اړیکو ښه کېدل به د ترکیې په تاوان تمام سي. په تېره بیا چې ترکیه په سوریه کې د بشار الاسد د قدرت نه لرې کېدل غواړي. او دریم ترکیه د کردانو د کارګر ګوند څخه د ایران د ملاتړ په اړه تشویش لري. گینل ټول ویله چې ترکیه د ځینو دغو تشویشونو د رفع کولو لپاره ځینې اقدامات هم کړي دي. مثلا د سعودي سره خپل اړیکې شي کړي دي او په دې وروستیو کې امریکایان ته اجازه ورکړې ده چې د انجلیک هوایي ډګر استعمال کړي. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ بل کارپو او په سوریه کې د امریکا وروستی سفیر رابرټ فورډ ویله چې د ایران اټومي موافقه به په عراق او سوریه کې په جګړو باندې تاثیر ونه کړي. شغل فورد ویله چې فکر کوي چې په سوریه او عراق کې دښمنۍ د مختلفو قومي او فرقي ډلو ترمنځ وي او په دغو دوو هیوادونو کې به شرایط ټاکونکي وي. هغه ویله چې په عراق کې په کار ده چې د مختلفو قومي او فرقي ډلو ترمنځ پخلاینه وسي او دغه به د داعش په خلاف مؤثره ستراتیژي وي.
او اوس په مکري خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی ایالت میزوري د فرګوسن په ښار کې پرون د سې شنبې په ورځ وروسته له هغه بیړنۍ حالت اعلان شو چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یوې بې وسلې تور پوستي سړي د وژل کېدو د لومړۍ کلیزې در رسېدو دوهمه ورځ وه. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د بورنو د ایالت په یوه ګڼ مارکیټ کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسه وژل شوي دي. دا چاودنه په محلي وخت پرون د سې شنبې د ورځې په وخت کې ماپښین د صابونګاري په مارکیټ کې سوې ده. د چین مرکزی بانک پرون د سې شنبې په ورځ د خپلې سکې ارزښت 2% راټیټ کړ چې په دې سره به د هغه هیواد د سرداراتي مالونو قیمت کم سي خو په رقابت کې به ګټه وکړي او له بلې خوا به د چین د مستهلکینو دپاره د وارداتي اموالو قیمتونه زیات سي. یونان او نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو یې د اصولو په اساس موافقه کړې چې یونان ته به د 3 کالو دپاره نور پورونه هم ورکړی سي. د اروپایي کمیسیون نطاق د 4.5 میلیارد ډالرو پور په اړه په موافقه کې د پرمختګ تایید وکړ. د متحده ایالاتو په میسی سی پی کې ځوان میړه او مینا په دې تور نیول سوي دي چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره ملګری سي. 22 کلن محمد داخ لالا او د هغه 40 کلنه میرمن یلن ینګ د شنبې په ورځ د اف بی آی لخوا وروسته له هغه ونیول سول چې د میسی سی پی د کولمبوس د ګولډن شانګن هوایي میدان ته یې ځانونه رسولي وه او کوشش یې کاوه د امستردام څخه استانبول ته ولاړ سي. په دغو دوو تنو باندې دا تورونه لګېدلي دي چې غوښتل یې داعش ته مادي مرستې ورسوي. د اف بی آی د یوه جاسوس په بیان کې ویل سوي دي چې دواړو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. او د ترکیې اردو ویلي دي چې جنگي الوتکو یې پرون د سې شنبې په ورځ د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کوردي یاغیانو په 12 ځایونو باندې حملې کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو په مکری د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 د ټنونس. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د ورځې لخوا به هوا توده وي 30 درجه به وي او شپې ته به 23 درجه سي. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 20 د ټیویش. په جلال آباد کې به نن د تودوخه لوړه درجه 18 وي اسمان به شین وي. په غزنی کې به نن اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 20. په خوست کې به نن اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 20. په مزار شریف کې اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 20. په فراه کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 30. او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 30 او شپې ته به 30 درجه سي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتي ژو. د درې خبرونې همکار جیلا سمیح په سټوډیو کې حاضر ده. زموږ د امریکا جاغ آشنا رادیو بل خبرونه البته درې خبرونه ده، نو تر بل خبرونې تاسو پر خدای سپارو. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سره اوسئ چې درې خبرونه به په لاندې وخت کې پیل شي.